دغه برخه ده دی په واسطه باندې جوړ سوی دی بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي دغه ورسته به حالې بین تور کول کیږي داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي دی لکه څنګه چې ما ویل د حالې بین سره نشته دي دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده نفرونو ترازو نفرونونه د پښتورګو جوړشتیز او چړنیز واحد دی چړنیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي یعنې په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د بومن کپسول په نامه سره یادیږي دغه ځای چې د بومن کپسول په نامه سره یادیږي په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي د څو ټیوبو تیرس ولا د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکار ادرار کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې بیکار مواد ټول دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي د نفرونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کوم کله چې وینه ودیه ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتاکیږي کله چې ودیه ټیوب ته راتاس ول بیا وروسته پسې راتیریږي تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه آیونونه امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دغه دوهمه شبکه په واسطه باندې جذبیږي وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډاکټر یا کلکټینګ ډاکټر راوړل کیږي د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجم وسوله هغه د حالبینو یا د یورټرز د کبله زیو مسانیه ته مسانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي خو بیا هم کله چې په مسانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی د مسانه حجم هم ورسره زیاتیږي په مسانه کې خپل یو فوها وجود لري سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی دروازه وجود لري دا دروازه غیر ارادي ده یعنی کله چې اندازات دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل دغه دروازه خلاصيږي انسان ته د احساس کې کیږي چې دای باید د ادرار د باندې وباسي یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله و اوس نو یو بل بهرنی سفنکتری عضله هم وجود لري دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي نو چې د په اراده کې ده بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مسانه تشکی
هم د ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی د ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو په نننی درس کې خون کای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیه سره څه توپیر لري په انساني حجره کې د موادو فعال لګدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه د اوزموزز د عملیه اهمیت او فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو اول راځو غیر فعال لېږدونې یا پاسیف ترانسپورت ته او د غو ډولونه ته کله چې بیل د دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي د دې ډولونه چې دی یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده او بل د اوزموزس عملیه ده د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کیږي کله چې د ډېر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزیس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده. دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیر سي، دغه اوزموزیس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیظ محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي، دې ته اوزموزیس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیظ حالت کې وي او نه او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې. نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزیس عملیه دا خو موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ شوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوی دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوې، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د داخل ذات سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزیس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزیس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزیس عملیه لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه به هر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه د حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پارسو کوي، خو چوي نه. ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزیس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزیس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کیږي. لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله، د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزیس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د ریښې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دی، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي. انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایتوزیس دی او یو اکزوسایتوزیس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایتوزیس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې ده، هغه وروسته د یو شکل اختیاریه ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي. دغه د اندوسایتوزیس ویل کیږي. او بل هم اکزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوښت د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي. او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانیه ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کوم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسوي، د هینلی لوب ته ځان رسوي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي یا هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار هاندې بینو ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې که چیرې موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی. په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي، د هغه څخه وروسته ځان رسوي و ډیسټل ټیوبول ته. په ډیسټل ټیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسوي او هم د ضرري موادو اترا سرته رسوي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. له وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اپ هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګونو څخه چې د مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه ادراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هڅو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېره شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کمه شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېرې اوبه جذب نه کړي او اندازه یې د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي کې ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایات کم سي یعنی اوزمولاریټي زیاته سي نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي یعنی اوبه کمې چې په بدن کې دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي نو ځکه چې په بدن کې د مایاتو اوبه د مایاتو اندازه کمه ده په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیاتې افراسي نو ډېرې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو کې کم ادرار جوړیږي او که چیرې ای ډی ایچ کمې افراسي نو کمې اوبه په پښتورګو کې جذبیږي او په پښتورګو ډېر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیې څخه رامنځته کیږي موږ پوهیږو چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي کله چې هر امینو اسید چې بیا د هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ ټو ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسې ته ولاړ سي نو د امینو اسید څخه د ان اچ ټو ګروپ جلا کیږي دغه ان اچ ټو ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسته په امونیا یا ان اچ 3 باندې بدلیږي امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشو بولو ادرار جوړېدل تشو بولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دی د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي فلټر او دوهم ځلې جذب د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي او په دوهم ځل جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه د یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروټین سایز غټ دی پروټین د سایز غټوالی د کبال نس کولای چې فلټر شي په نورمال شکل سره پر سلر ورسره تو کې یو سل اتیا لیټر فلټرات په پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي یعنی پښتورګي په سلر ورسره کې یو سل اتیا لیټر فلټر کوي خو دا څخه زیات نه زبرته جذبیږي فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر یې چې دی هغه د ادرار په شکل باندې برته د پښتورګو څخه اتراکیږي د پښتورګو دندې پښتورګي ډیره دندې لري دغه څخه مهمه ده اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګي درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اتراکي کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي د اضافه انده زیاده پښتور په واسطه باندې بیرته اتراکيږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلې اندازه سره ساتل کیږي یعنی بل د غدا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري په وینه کې د مالګي غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي که چیرې د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجره زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي اضافي اندازه بیرته د پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مداول وصل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونې سي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم ښه وخت.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.